ستړي مسي وخت د ماجګر 15 بجې سوی نن د سیشن به ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 10 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستي غړي کې مسافر ښه کاکل کړی کوم په دې غړي کې د موسم لګلون د پارلمان د غړو استعفا د نواز شریف او بلاول بټو د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې او په مومندو کې د دستاویزونو پر سر د فیسونو اخیستل معقول او د افغانستان د علماو د سولې عالي شورا لخوا څخه د یو نړیوال کانفرنس رابلل هغه موضوعات دي چې په دې ګړۍ کې درته اورو. په پیل کې به عامه چازمې خبرونه
لمړی د مهم خبرونو سرچې کې په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لږ تر لږه اتو پارلماني غړو استعفا کړې ده. نن په پاکستان کې د آئین ورځ لمانځل کیږي او د روس د پخواني جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روغتونه رخصت شوې ده. په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا کړې ده. دوی د اپریل پر 9 نیټه په لاهور کې وی خبري غونډه تول چې د استعفا ورکولو وجه دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبي پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. په دې کسان کې خسرو بختیار خبريالان ته وویل چې دوی به له پنجاب د جنوبي ضلعو بیلولو او جدا صوبې جوړولو تحریک جاری ساتي.
منصفانه تقسیم فنډ
د ترقیاتي کار لپاره ورکول کېدونکو پیسو ویش منصفانه نه ده. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کېږي نه. په جنوبي پنجاب کې د پاکو اوبو، ورانو سړکونو، د بجلی نشتوالي او غربت مسلې شته دي، خو ان شاء الله چې کله جنوبي پنجاب ځان له صوبه شي نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه.
خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو بل مخکښ آصف کرمانی پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل هغه کسان له ګوند وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نن به په راتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته ونه دروي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د راتلونکو عامه انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل د تنش کاری چې راتلونکو انتخابات به شفاف وي.
دی وای موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیچا ته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي، د پنجاب په حکومت تنقید کیږي. په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو موقع یو شان وي.
نواز شریف په پرله پسې توګه په خپلو ویناګانو کې داسې اشاره ورکوي چې ګواکې پوځ او عدلیه پر ضد لګیا دي خو هغوی دا تور ردوي. پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې د پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره داسې کمپاین پیل کړی دی چې یوه اونۍ به دوام ولري. ټاکل شوی ده چې په دې یوه اونۍ کې به په ټول هیواد کې 8.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد ناروغي څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو ناروغي ضد چارو ملکی سلاکار رانا محمد صفدر 13 ورځ ویلي چې د 2,000 رضاکارو او کارکونکو ډلې جوړ کړل شوی دي چې در 15 کالو کمور ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. نو موږ هیله ښودلې چې ډېر ژر به دې ته ورته کمپاین په قبایلي سیمو کې هم ترسره کړل شي. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د پولیو ناروغي لا هم پکې موجوده ده. په پاکستان کې نن د آئین ورځ منځل کیږي. لنن څخه 15 کال وړاندې د 1903 کال د اپریل پر 10 نیټه د هغه وخت پارلمان د پاکستان د 1903 کال آئین یا اساسي قانون منزور کړ چې بیا ورسته د اپریل پر 12 نیټه د هغه وخت ولسمشر ذوالفقار علي بټو تصویب کړ. د دې آئین له مخې په پاکستان کې سینټ جوړ شو چې ټولو صوبو ته پکې د برابرۍ پر بنیاد استازیتوب ورکړل شو. برخو پاکستان کې فدرالي پارلماني نظام رامنځته شو او زیات اختیارات وزیر اعظم ته ورکړل شول. دا آئین له منظوري وروسته ذوالفقار علي بټو په قومي اسمبلی کې د اکثریت رایو په ګټلو وزیر اعظم منتخب شو او د هغه کال پر 14 اگست د وزیر اعظمۍ سوګند پورته کړ. بلخو فضل الله د 15 کلونو لپاره د هیواد ولسمشر وټاکل شو. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي نړۍ د عالمانو په کنفرانس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستاني عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنه جهاد بولي مهم دي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن مشال رادیو ته وویل
له بده مرغه ځینې پاکستاني علما د افغانستان جنگ شرعي بولي او مسلمان وژنه ورته جهاد ښکاري. دوی باید د اسلامي نړۍ په ځانګړې توګه د افغانستان له علماو سره کښېني او خبرې وکړي څو په دې پوه شي چې د اسلام په مبارک دین کې انسان وژنه نشته، بلکې دا د سولې او مذاکرې دین دی او جګړه چې د هر چا په منځ کې وي مردود ګڼي.
ښاغلی طاهری وویل افغانستان د اسلامي نړۍ د عالمانو د کنفرانس د ترسره کېدو لپاره چې یا به یې کوربه وي یا به په سعودي عرب کې اوسي یو لړ هڅې کړي دي. د سولې شورا وایي تمه لري چې د پاکستان دیني عالمان به په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره چمتو سي. د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روغتون رخصت شوې ده. بی بی سی ویلي چې 33 کلنه یولیا سکریپال د سیلزبری له روغتون رخصت او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. هغه له خپل پلار سرګی سکریپال سره یو ځای د مارچ پر څلرمه په سیلزبری کې په بې هوش حالت کې وموندل شو چې وروسته بیا معلومه شو چې هغه ته له خپل پلار سره یو ځای د اعصابو فلجونکي مواد ورکړل شوی و. تیرونی یولیا د خپل مخ په شکیدونکو صحت ډاډ ورکړی و. ډاکټرانو ویلي چې سرګی سکریپال هم په شکیدو دی او نور یې د حالت د اندېښنې وړ نه دی. برتانیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت تورنوي چې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د نوویچوک په نامه یو ډول وژونکي مواد ورکړي ول چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل. خروس د سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لرل رد کړی دی. د برتانیا او روسیې د لانجو د ماسکو لویدیز ترمن سفارتي کړکیچ رامنځته کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرونی په پای کې پر دمشق د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید لامل د شام پر ضد د پوځي کاروایي ګواښ کړی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبره تیر ماښام له پوځي سلاکارانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي موږ په دې اړه پریکړه کوو چې دمشق ته نږدې سوي د بې رحمه برید په غبرګون کې څه وکړو. هغه ویلي موږ د داسې ظلمونو اجازه نه سور کولای چې موږ لیدلې دي. ولسمشر ټرمپ ویل له موږ سره د پوځي اقدام په ګډون ډېرې لارې سته او موږ به ډېر ژر تاسو ته معلومات درکړو. بل پلو روس ویلي چې د امریکا داسې کړنه به سختې پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویسلی نیبنزیا تېره ورځ ویلي چې دوی به په شام کې د دې اجازه ورنه کړي چې ځواکونه یې له خطر سره مخامخ سي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه اعظمي واوریدل. په قامی او پنجاب اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ نن اته غړیو له ګوند استعفا ورکړې او ویلي چې دوی د جنوب پنجاب د بیل صوبې جوړولو هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب څه جواب وایي؟
دی دومره کسانو چې دا مهم اعلان کوو لدی زه پښتنه کوم چې دوی په تیرو څلور نیمو کلونو کې په قامی اسمبلی کې څو ځله د جنوبی پنجاب خبره راپورته کړې و.
د پاکستان حکومت وایي د پښتون تحفظ مومنت زیاتره غوښتنې پوره کړي خو آیا هم داسې ده؟ د مومنت یو غړی
زمونږ صرف دا دغه نه وه چې راونور دې ونیول شي، راونور ته سزا هم ورکول دي. د قبایلي سیمه کې چې کوم لاین ماین خواره کړي شوي دي هغه هم راغونډول هم دي.
په مومندو کې پولیټیکل ایجنټ د دستاویزونو جوړولو پر سر اخیستونکي فیس معاف کړی خو د خلکو غبرګون څه دی؟ پاکستان کې دوه نیمې میاشتې وروسته پارلماني انتخابات کېږي. کله یوې خوا واکمن ګوند مسلم لیگ نون د درغلیو له مقدمې سره مخ دی نو بلې خوا ته ځینو سیاستوارانو له دوی لارې جلا کړې دي. حکومتي چارواکي دا کار د دوی خلاف سازش بولي او مستعفي سیاستواران بیا بے وفائی تورن کړی دي. له مسلم لیگ نون ګوند څخه د مهم غړو وتل څه معنی لري او دا کار راتلونکي انتخابات په څه ډول اغیزمن کړي؟ په دې اړه د ملالی بشیر رپورت اورو.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون شپږو غړو له قامی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړې ده. د اپریل په 9 تاریخ په لاهور کې یوې خبری غونډې ته دوی وویل چې د استعفا وجه د حکمران ګوند لخوا د جنوبی پنجاب ځان له صوبې کولو ژمنې نه پوره کول دي. په دې کسانو کې د قامی اسمبلی غړي خسرو بختیار خبریالانو ته وویل چې دوی به له پنجاب د جنوبی ضلعو بیلولو او جدا صوبې جوړولو تحریک روان ساتي. منصفانه
تقسیم فنډز د ترقیاتي کار لپاره ورکول کیدونکو پیسو ویش منصفانه نه دی. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کیږي نه. په جنوبی پنجاب کې د پاکو اوبو، ورانو سړکونو، د بجلی نشتوالی او غربت مسلې شته دي. خو ان شاء الله چې کله جنوبی پنجاب ځان له صوبې شي نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه. تاسو به ووینئ چې هلته به سړی سر آمدن زیات شي. کله چې راتلونکي اسمبلیانو سوګند پورته کړي نو لومړی باید د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو د قرارداد منظوري ورکړي.
د حکمران مسلم لیگ نون څخه دغه اته غړي په داسې حال کې استعفا ورکوي چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي. دې سره د دې ګوند د ماتېدو اندېښنې پیدا سوي دي.
خو د اطلاعاتو وزیر او حکومت بیان دی مریم اورنګزیب پرون اسلام آباد کې خبریالانو سره خبر کې دا تشویش بې ځایه وپاله او ویویل
دومره کسانو چې دا مهم اعلان کوو له دې زه پوښتنه کوم چې دوی په تیرو څلور نیمو کلونو کې په قومي اسمبلۍ کې څو ځله د جنوبي پنجاب خبره راپورته کړې وه. دا یو څو کسان د امپایر په اشارو او هر خوا ته چې هواسي دوی ورسره وفاداري بدلوي. دوه میاشتې د قومي اسمبلۍ مودې ختمېدو ته پاتې دي، اوس دوی استعفا ورکوي. دا څه ټوکی دي؟
تر دې مخکې په قومي اسمبلۍ کې د مسلم لیگ نون یو بل غړی ډاکټر رمیش کومار هم له ګوند بیل او تحریک انصاف ګوند سره یو ځای سوی و. د سیاسي چارو څېړونکی اویس توحید وایي که د درغلیو په مقدمو کې نواز شریف ته د قید سزا وسي کیدای سي ګوند یې مات سي، خو د سیاستوالو وتل دومره اثر نه لري.
ما ته داسې ښکاري چې د اسټبلیشمنټ خلاف چې نواز شریف کومې خبرې کوي هغو خبرو په پنجاب کې پر رایه ورکوونکو مثبت اغیز کړی دی. د مسلم لیگ نون شهرت یې نور هم زیات کړی، نو دا یوه مرغۍ له یوې پنجرې بلې ته تلل به د دې ګوند د خرابېدو سبب نه شي.
په تېرې مارچ میاشت کې مسلم لیگ نون د سینټ په ټاکنو کې هم د چیلنجونو سره مخ سو. دې ګوند پر دې سربېره چې په قومي اسمبلۍ کې تر بل هر چا زیات غړي لرل، د سینټ چیرمن او مرستیال چیرمن سیټونه وبایلل. پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوندونو د ځینو آزادو غړیو سره لاس یو کړ او د یادو څوکیو لپاره یې خپل کاندیدان کامیاب کړل.
ملالی بشیر وه. په پاکستان کې د دوه لوی ګوندونو د راتلونکي عمومي ټاکنو په اړه خپل تشویش په ډاګه کړی دی، خو د اندېښنې د مختلفو دلایلو له مخې ښودل سوي دي. حکمران مسلم لیگ نون ګوند سره له سر له اوسه د عدلي کردار ته د شک په سترګه ګوري. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي. دوی دواړه د بدلون او شفاف ټاکنو لپاره عدلي او ټاکنو کمیشن ته بېلابېل وړاندیزونه لري. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواښ په رپورټ کې.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د جولای په میاشت کې کیدونکو عمومي ټاکنو په اړه اندېښنې ښودلې دي. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې دته نه ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. هغه د دې ادعا لپاره د دلیل په توګه د عدلي پر کردار نیوکې وکړې. ابي ویل چې چیف جسټس د دوی خلاف اړخ نیولې ده.
دی وایي موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیچا ته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي.
د پنجاب په حکومت تنقید کیږي. په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو موقع یو شان وي. نواز شریف دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان چیف جسټس تیره میاشت په پنجاب کې د مسلم لیگ نون پر حکومت نیوکې وکړې او ویل چې په تیرو لسو کلونو کې سم کار نه دی کړی. خو چیف جسټس ثاقب نثار تیره اونۍ وویل چې دی د جمهوریت ملاتړی، د کودتاو خلاف او د هیڅ خاص ګوند پر ضد نه دی. په همدې حال کې پرون د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو هم په لاهور کې خبرلانو ته وویل چې دوی د راتلونکو ټاکنو د کېدو په طریقې کار نیوکې لري او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. دی وایي د انتخاباتو کمیشن واک لري چې څارونکي افسران له عدلي او استادانو واخلي، خو موږ غواړو د ټاکنو کمیشن دومره سرچینې ولري چې خپل مستقل کسانو ګماري. که داسې وشي نو موږ یې ملاتړ کوو. غواړو دا بدلونونه وشي تر څو زموږ د ټاکنو کمیشن یو آزاد او خپلواک وي. څو ورځې مخکې د پاکستان ټاکنو کمیشن وویل چې کېدای شي د جولای په 15مه کېدونکو ټاکنو لپاره ریټرنینګ افسران یا هغه کسان چې په انتخاباتي حلقو کې رای اچونه تر واک او څار لاندې کیږي له عدلي څخه واخلي. کمیشن زیاته کړې وه چې دې سره به د شفافیت په لور یو بل ګام واخیستل شي. نږدې ټولو ګوندونو دا پریکړه ستایلې وه.
د بشیر ګواش رپورټ هم ردی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د هیواد د خبریالانو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کړی. نوموړی پرون دوشنبه په اسلام آباد پریس کلب کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې کابینه به شیر د ویج بورډ منظوري ورکړي. د پاکستان خبریالانو له یوې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د هغو د نوکریانو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړ سي. تفصیل د هارون بخچا په رپورټ کې.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنگزیب د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ له غړیو مشرانو سره ولیدل او اعلان یې وکړ چې حکومت به ژر د هغوی د حقونو د خوندیتوب په خاطر اتم ویج بورډ منظور کړي. نوموړی د هیواد د جمهوري نظام د پیاوړتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د خبریالانو د رول ستاینه وکړه. نن زه ستاسو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کوم. د اطلاعاتو وزارت په دې لړ کې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي. پی ایف یو جی به هم موږ ته خپل سفارشات راولیږي او ورباندې به په پارلمان کې بحث وشي. د ویج بورډ له منظورېدو سره به د خبریالانو د ملازمتي کنټریکټونو اړوند ستونزې هوارې شي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر افضل بٹ مشال ریډیو ته وویل د اتم ویج بورډ پر حکومتي اعلان دوی خوښتي. نوموړي زیاته کړه دوی د احتجاج لپاره تیاری نیولې وي خو اس یې ضرورت پاتې نه شو.
آٹھواں ویج بورڈ جو ہے وہ 2001 میں بننا چاہیے تھا.
دا اتم ویج بورڈ منظوری پکار وچ په 2001 کال کې شوی و. لاغه وخت راځي چې یوش مر حکومتونه ولاړل او راغله خو هیڅ یو د خبریالانو د ستونزو حل ته لازم پام نه کاوه. دا چې موجوده حکومت په دغه برخه کې اقدام وکړ نو موږ یې ستاینه کوو او له پاکستانی مطبوعاتي ادارو سره د کار کوونکو لپاره یې لویا کامیابی بولو.
بس امید ہوگا یہ ایک بہت عرصے کے بعد ایک بڑی کامیابی.
د پاکستانی مطبوعاتي ادارو کارکونکو حکومت ته درې غوښتنې وړاندې کړې وې چې پکې د اتم ویج بورډ اعلانول، د رادیوګانو او ټي وي چینلونو د کارکونکو ملازمتونو ته قانوني تحفظ ورکول او د ملازمتونو د غیر قانوني کنټریکټونو ختمول شامل وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ په سواد کې د یوې بلې جلسې اعلان کړی، حکومت وایي دوی له دې غورځنګ سره کړې وعدې پوره کړې دي، خو د یاد غورځنګ غړي وایي داسې نه ده او دوی به تر هغې پورې په آرامه کښېننه چې ورکړل سوو پښتنو درک نه وي لګېدلی او نورې غوښتنې نه وي منل شوي. د بشرګواښ رپورټ اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنې مطابق په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی نیول شوی او غیب کړ شوی کسان یو یو کورونو ته راستنیږي. د پاکستان سفران یا د سرحدي سیمو د چارو وزیر مملکت غالب خان د اپریل په 9 امریکا غږ ډی وی ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ویلې شي د پښتون ژغورنې غورځنګ سره شوی اکثر ژمنې عملي شوې دي.
یو اهم غادي کنه کوټای نو هغه په دې باندې سمو په شنو ما خسته دي
پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې د اپریل په 8 یوه لویه جلسه وکړه. مشرانو یې ویل چې د دوی غوښتنې په بشپړ ډول نه دي منل شوي. راو انوار ته د سزا ورکولو ترڅنګ دوی قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او د پوځي چک پوسټونو کمیدل غواړي. په دې اړه د پاکستاني پوځ وین آصف غفور څو ورځې مخکې خبرلاند وویل چې چک پوسټونه د خلکو امنیت لپاره دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مخکښې سنا اعجاز تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت واړه واړه کارونه کړي خو د دوی غوښتنې په پوره توګه نه دي منلې.
چرته چې لاړ شو موږ سره میندې را ملاوېږي زموږ بچي ورک دي، جبري ورک دي، څوک 2010 کښې ورک دي، څوک 2014 کښې ورک دي، څوک 2015 کښې ورک دي. یو خو دا ریکارډ جمع کول دي، دا په دې نه کېږي چې تا یو شور خلاص کړل او خبره ختمه شوه. بله دا ده چې زموږ صرف دا دغه نه وه چې راونور دې ونیول شي، راونور ته سزا هم ورکول دي. بل دا ده چې په قبایلي سیمه کښې چې کوم لاین ماینز خواره کړي شوي دي هغه هم راغونډول هم دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری 14 په اسلام آباد کې خپل پرلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه، خو په وینا یې چارواکو ژمنې عملي نه کړې نو ځکه یې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې تر مظاهرو وروسته په پېښور کې لویه جلسه وکړه. اوس یې اعلان کړی چې د اپریل په 9 به په سوات کې راټولېږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنا
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مو بجا
ستونزه او سرکار
پا پاوباندی دو بجو
د کرخه پا غاڑا
پا دونی مو بجو
د نڑه رنگونا
پا درینی مو بجو
پرگنه
پا پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لانده
پا سلورنی مو بجو
په پاکستان او په خاصه توګه پښتون میشتو سیمو کې د لادرکه کسانو خپلوانو د اتوار ورځ د پښتون تحفظ ویاند په جلسه کې غوښتنه وکړه چې دا کسان د عدالتونو وړاندې کړل سي. د لادرکه کسان خپلوان وایي د کسانو په اړه دا مهال هیڅ معلومات نه لري او د پښتون تحفظ ویاند جلسې ته د انصاف ترلاسه کولو لپاره راغلي وو. تفصیل په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو خپلوانو له حکومت غوښتنه کړې چې دغه کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او که جرم پی ثابت شو نو سزا دې ورته ورکړل شي، ګنې خوشي دې کړل شي. دوی دا غوښتنې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې پر مهال وکړې. په جلسه کې د لادرکه کسانو تصویرونه، د هغې نومونه او د روکېدو نیټې او ځایونه په پوسټرو او کارډونو لیکل شوي وو. په دغه موقع د جمرود پسین خان افریدي مشال ویډیو ته وویل چې زوی یې په 2012 کال کې لادرکه شوی دی.
ایک 2012 بندے ایکر کونو ستارہ مارکیٹ نا وہ ہے بارے کی چکی روغلن چن سو پر سروشی یہ غلہ میں چکی پیسے ور کڑی ہے غلہ گاڑیو کاروبار کا ولو وہ یور روغلو تو سودو ما کو یختے کرخانو مارکیٹ کے کنا وہ با ساتھ چکی کا سن ولو سپین ٹو ڈی موٹر وچ وہ غتے ور ور جا وی ہو سے تلیم نشتا تھا تو دتا سرا غلن کے مسرا انصاف شی زن د شار گڑیم نمز وے د شار گردائی دو سال وی کھولا مو چکی یا سروس کو پ پاکستان کی عزت مو پنجل اس کولا ملشا کې تر کړې او اوښ په لامه کې په بانک یو کل دوا پن سنونه خلم دوا ځمن مې وسم و در سرویس یو درې مې امپلای کړی په کار چې ځاتې نه کی و ما سره انصاف شي.
د دره ادم خیل یو اسیدونکو کی قاسم باسی خیل بیا وای پلاری د تیرې ډېرې مدیره حصے لا درک دی او درو کې دوه وجوهات پړې ایس معلومات نه لري.
لورم مې عمل خان مو والد صاحب تقریبا 2009 نه لا پتا شوی دا بخي پهل ورځ نه سره ګوډي سره مرګره مو سره نو پهل ورځ نه سپات نه لګیدلې ایس کسان و باندې لا پتا شو په روډه ته مو تقریبا کور سره یو کیلومتر فاصله لیکي مدا وتلی کور نه کنه بار بز واپس به سره پاتنه نه لګیدلې نو دل له موږ سره راغلی یو غنښ دا ریاست جګونه ریاست ذمہوري دا غنښ مو ولې سبد د نویل ورک شو منډه تر ډیر پسې وای مو تقریبا اسلام آباد کمیشن کې مغه کړه غنښ ور جوړ شو مار دی بس پیدا وبش سره به دا ټکه کوي.
د پښتون تحفظ مومنټ په جلسه کې د اورګزو تیرا سره تعلق لرونکي محمد رشید مشال ویډیو ته ویل دیرش کلن ورور یې لومړی لادرکه شو او دوه کال وروسته ورته بیا مړی ترلاسه شو. نوموړی سیاتوي حکومت دې ورته انصاف ورکړي.
کوارټ کې مې ورور پاتې کېده او شپې په غروغلو یا پیروغلو پوه شو بس وړې دې پوه شو بیا دوه کال بعد یې مړ تر جیل نه مړ وکړ. زه څه غواړم لیکل غواړم چې ولې ګچې د پرچا دښته ورکړو چې موږ سره ولې ظلم شوی خپل ګیلګاری ملګری کاری کوله
د لادرکه کسانو خپلوانو د تازه غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي. خو د لادرکه شوو کسانو په اړه پلټنې کوونکي کمیشن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د روان کال تر 28 فروری پورې له دوی سره په مبینه توګه د لادرکه کسانو 3,704 کیسونه رپورټ شوي دي. بل لور ته د پښتون تحفظ مومنټ مشران د لادرکه کسانو شمیرې تر دې زیاتې یادوي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلی شئ. پاکستان ډان وسپنې د امریکا او چین د هند لپاره پر د هیواد کې پخوانی سفیر اشرف قاضی یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي امریکا، روس او چین نوې سړې جګړې ته داخلېدو په حال کې دي. لیکنې تر مخه امریکا بیا هم له پاکستان غواړي چې په ترګریزه مبارزه کې خپل همکاري ډېره کړي. د هارون بچا ریپورت.
د ډان ورسپان لیکنه وایي یو نوی درې ګوټیزه سړه جګړه د جوړېدو په حال کې ده چې امریکا به پکې د روسیې او چین په مقابل کې ودرېږي. د لیکنې تر مخه دا سړه جګړه به د شلمې پیړۍ تر هغې زیاته خطرناکه وي. لیکنه کاږي امریکا د نړۍ د تر ټولو غټ پوځي او اقتصادي قوت لرونکي هیواد په توګه پیژندل کیږي، خو له دې باوجود په اروپا او منځني ختیځ کې روسیې او په ختیځې آسیا کې چین له چیلنجونو سره مخامخ کړی ده. د امریکا دفاع وزارت رسمي اعلان کړی چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه پای ته رسیدو په حالت کې ده. د دې وزارت په خبره امریکا ته دا مهال د القاعده او داعش په نسبت چین او روسیې زیات چیلنجونه پیښ کړي دي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي جنرال ووټول د هغه هیواد سینټ ته ویلي د امریکا پر وړاندې د چین او روسیې د پرمختګونو مخه نیول د امریکایي پوځ د ستراتیژیک ماموریت مهمه برخه جوړوي. نوموړي زیاته کړې د چین لخوا د پاکستان د گوادر بندر کارول د امریکا لپاره تر ټولو غټ اندېښنه ده، ځکه چې د په وینا چین له دغه لارې کولی شي خپل پوځي قوت او حیثیت نور هم پیاوړی کړي. لیکن وایي له دې معلومیږي چې امریکا ولې غواړي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي او ولې د گوادر او چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه تحفظات لري. د لیکنې تر مخه روسیا ښایي له اقتصادي پلوه کمزوري وي، خو پوځي او اقتصادي قوت یې لا هم پر ځای پاتې دی. له بلې خوا چین چې د امریکا حریف هیواد بدل کیږي، به امریکا پرې نږدي چې د روسیې د بې ثباته کولو چارې په کامیابۍ سره مخته یوسي. لیکنه زیاتوي د امریکا، روسیې او چین ترمنځ د نوې سړې جګړې پایله به د پاکستان لپاره داوي چې امریکا بل هغه هیواد په ترهګرۍ ضد جګړه کې د لا ډېر څه کولو خپلې غوښتنې ته دوام ورکړي.
د هارون بچا ریپورت مو د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی وي د شناخت کارډونو اخیستلو کار لپاره اسانول لپاره به اوس له خلکو هغه پیسې نه اخیستل کېږي چې مخکې ترې چارواکو اخیستلې. دا کار د نوي پولیټیکل ایجنټ پورتک سره سوي ځای خلکو د دې ګام هرکلی کړی، خو ځینې نورې غوښتنې هم لري. بشرګاش په دې اړه رپورټ لري.
د مومندو ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي دوی دلته پر خلکو هغه ټیکس معاف کړي چې د شناختی کارډونو او ډومیسایل جوړولو په وخت به یې ورکوه. دا 2500 روپۍ وی چې د بجلی د بلونو په ځای اخیستل کېدلې. د مومندو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو افسر عبدالوکیل مشال ریډیو ته د اپریل په 10 ویل چې دا کار د خلکو د پړ لپسې غوښتنو وروسته شوې ده. هغه زیاته تکړه چې د خلکو په دې غوښتنې همکار کوي چې وایي په مومندو کې د شناختی کارډونو جوړول لپاره یو بل دفتر جوړ او یا هم موبایل ټیمونه زیات کړي. نوموړی زیاتوي
220 روپۍ باندې فرض شناختی کارډ یا ډومیسایل دا یو 300 په اړه لګېدلې او د بجلی مات کې بجلی تدل تاسو بل نه ورکوي کنه جمع کېدلې بیا واپډی سره هغه جمع کولې داغې نه لګې لګي دا پی ایس ایف راغې بس هغه ته معاف کړي بس دا غریب خلک داسې معاف لري. دوه دغه دی نادر سنټر دی، یو لور مومندو کې دی که غونډ کې او یو اپر مومندو کې غلانۍ کې دی. خلکو مطالبه ده چې داسې بره دی صافو کې یا فیضو بیضو کې یو نادر سنټر جوړ شي. ښه ده مطالبه خو ده او دا چې ټیمونه میمونه سات په زاد دغه علاقو ته ځینو نو موږ سرکاري سطح باندې لیټرې وکړو هغوی راځي کله کله ځي داسې.
په مومندو کې د شناختی کارډونو او ډومیسایل اخیستو په وخت د سرکاري فیس لري کېدل ځایي خلک خوشاله کړي دي، خو دوی وایي پولیټیکل انتظامیه باید د رشوتونو مخه هم ونیسي او سرکاري اسناد ورکول دي په لږ وخت کې یقیني کړي. د بره مومندو یو اوسیدونکي نیک محمد مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
کم ڈاکومینٹ بچی عوام د شناختی کارډ پر او د پاره کو کی به بابو ګان مخصلی او د 2500 روپۍ ودا زما په خیال ذاتی د پی ای اکاؤنٹ تل دا خو بلاغه وی کنه پی ایس دا اوس چې کم راځي واسب صحیح سی عبد د ډیر خو یک دا او چې دا پی سی ماپ کو عوام د پاره ډیر فائدہ دی ګډیر غریبانان خلک دی دا خو یو کو زدا خو ان شاء الله بس خو یک دام دی. بل خبره دا کم مشکلات چې دی په ډومیسایل په شناختی کارډ په دې شینو کې چې عوام د دغه نم لګ ډیر سر ټکی ځکه چې په یو د میسل پسې هغه لسته چکر غلنې ته وې او مسالې کې حل کیږي.
په مومند کې دوه نورې لوی ستونزې د انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو پرې کېدل دي. امنیتي چارواکو په تیر وخت کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا کار د تخنیکی ستونزو او امنیت ساتلو لپاره شوی دی او په خپل وخت به دې ستونزې ته حل راوباسي.
لچترالا تر بولانا
د پختنو په هر ستونز نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس پوکم یولس بجې
او د هرې چهارشنبه په ورځ پاو باندې 2 بجې لما مجید بابر سره
تاسو مشال ډوري په دومره مای کې به هم درته د پاکستان سیمې نړۍ متواتو ته کتنه کوو او د افغانستان د سولې علي شورا فیصله کړې ده چې یو نړیوال کانفرنس پر غواړي د ارڅ په دومره غړي کې خو سم 15 بجې سوي دي اسرار الله مومن به خبرونه لنډې وړاندې کړي
په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له اسمبلی استعفا کړې ده. دوی پرونه په لاهور کې وی خبري غونډه ته ویل چې د استعفا ورکولو وجه یې دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکخ اسف کرمانی تیر ورځ په اسلام آباد کې خبرګان ته ویل هغه کسان له ګوند وزي چې پوهیږي مسلم لیگ نن به یې پر راتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته ونه دروي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د راتلونکو عام انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلی. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د تنخ کاری چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. نواز شریف په پرله پسې دوګه په خپلو ویناګانو کې داسې اشاره کوي چې ګواکې پوځ او عدلیه یې پر ضد لګیا دي خو هغوی دا تور ردوي. پاکستاني چارواکي وایي په ملک کې د پولیو ناروغۍ له منځه وړلو لپاره یې داسې کمپاین پیل کړی چې یوه اونۍ به دوام ولري. ټاکل شوی چې په دې یوه اونۍ کې به په ټول ملک کې 38.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. په پاکستان کې نن د آئین ورځ لمانځل کیږي. له نن څخه 45 کاله وړاندې د 1903 کال د اپریل پر 10 نیټه د هغه وخت پارلمان د پاکستان د 1903 کال آئین یا اساسي قانون منظوري ورکړه چې بیا وروسته د اپریل پر 12 نیټه د هغه وخت ولسمشر ذوالفقار علي بوټو تصویب کړ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستاني عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنه جهاد بولي مهم دی. د سولې علي شورا ویاند سید احسان طاهری نن مشال لوته ویل چې افغانستان د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس د ترسره کېدو لپاره چې یا به یې کوربه وي یا به په سعودي کې وشي یو لړ هڅې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو کې د خبرونو لنډیز له اسرار الله مومن دا اوریدي او اوس هم د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته هارون بچا کتنه کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې ولیکنه وایي د اوږدې مودې له ځنډ له ناقصې منصوبه بندۍ او د پیسو له ضایع کولو وروسته داسې بریښي چې حکومت به د اسلام آباد نوی نړیوال هوایي ډګر د روان اپریل میاشتې له 6 څخه د ملکي او بهر ملکي پروازونو لپاره پرانیزي. د لیکنې تر مخه دا هوایي ډګر به د پاکستان تر ټولو غټ هغوي او په لومړي فرصت کې بعد یو کال په اوږدو کې 45 میلیونه مسافرو ته د خدماتو رسولو ظرفیت ولري. لیکنه کاږي د اسلام آباد په بینظیر بوټو انټرنیشنل ایئرپورټ کې د اسانتیاو د نشتوالي له لاسه خلک د هوایي سفر په کولو کې له سختو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو لیکنه وایي نوی جوړ شوی هوایي ډګر هم چې پرانستې ته له 2 هفتو کم وخت پاتې دی له نیمګړتیاو خالي نه دی. تر اوسه پورې نوی ایئرپورټ ته د خلکو د وړلو لپاره یو مناسب ولسی ترانسپورټي نظام نه دی وضع کړل شوی. د ایئرپورټ دننه د اسخلو د صفاوبو لپاره هم څه بندوبست نشته. د دې ترڅنګ د هوایي ډګر یو شمېر امنیتي برجونه، تشنابونه او تیز څراغونه نه لري. په لیکنه کې پوښتنه شوې په داسې حال کې چې له بهرنیو هیوادونو په تیره له خلیجي هغو څخه پاکستان ته د پروازونو شمیر کم شوی، په اسلام آباد کې د یو لوی هوایي ډګر پر جوړولو د ډیرو پیسو مصرفولو ضرورت اخر څو. لیکنه زیاتوي پاکستان حتما غواړي د نړۍ په کامونو کې د عزت ځای ولري، خو دغه کار یوازې د لویو او زیات مصرفه ودانیو په جوړولو نه کیږي. بلخوا د اکسپرس ټریبیون اسپانیا ولیکنه وایي داسې ښکاري چې د پاکستان وزیر اعظم او دغه کابینه د راډیکل اصلاحاتو پیکیج منظورولو پر وخت د خبرې ته پام نه کړی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوال سازمان یې پر سر ولاړ دی. د ادارې پاکستان له دې عمله په خپل خړ لیست کې اچولی چې په هیواد کې فعالو سختدریزه ډلو ته د مالي مرستو رسېدو لارې یې نه دي تړلې. رپورټونه وایي فاینانشل اکشن ټاسک فورس حکومت ته په لیږلي یو مکتوب کې د پاکستان د ټیکس د نوې پالیسۍ په اړه اندېښنې ښودلي. یاد سازمان ویره لري چې د مالیې په نظام کې متعارف کړل شوي اصلاحات به په پاکستان کې ځینو خلکو ته لار برابر کړي چې خپلې تورې پیسې سپینې کړي. لیکنه زیاتوي که چرې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم له خپل خړ لیست څخه تور هغه ته واړوي نو هغه هیواد به له سختو ستونزو سره مخامخ شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نېشنل انټرست مجلې د ولسمشر ټرمپ له لوري د جان بولټن د ملي امنیت سلاکار په توګه د ټاکلو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نوموړي ته مشوره ورکړل شوې چې د پاکستان په اړه د واشنگټن د سختریزه نظر په عملي کولو کې له احتیاطه کار واخلي. بلخوا فرانس پرس خبري ایجنسی بیا د بنګلاديش په یو پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ د نشتې په اړه رپورټ خپور کړی دی. د دواړو لنډیز په دې رپورټ کې دی. نېشنل انټرست مجله لیکي چې جان بولټن د دوشنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت سلاکار په توګه کار پیلوي. مقاله وایي چې ټول میډیا د ایران او شمالي کوریا او د دې هیوادونو د جوهري پروګرامونو په اړه د جان بولټن جاهرانه دریسته زیاته پاملرنه کړې ده. خوشحالي دغه چیلنجونه به بالاخره د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابېدونکو اړیکو او د افغانستان جګړې تر سوري لاندې راسي. مجله وایي چې ښاغلی بولټن په داسې حال کې عهده ترلاسه کوي چې د پاکستان او امریکا اړیکې پر نازک پړاو ولاړې دي. ولسمشر ټرمپ پخوانی پالیسی بدله کړې او پر ځای د اسلام آباد په اړه د زور او سزا ورکولو د تګلارې فیصله کړې ده. نو په داسې حالاتو کې د مقالې لیکوال جان بولټن ته مشوره ورکوي چې باید د پاکستان په اړه چې د واشنگټن کوم عمومي نظر دی پر هغه باندې په عملي کولو کې له احتیاطه کار واخلي. فرانس پرس خبري اژانس بیا د دوشنبه په ورځ په بنګلاديش کې د زده کوونکو د مظاهرو او پرلتونو په اړه رپورټ خپور کړی چې پکې په ډاکا یونیورسټي کې د نشتې پر مهال سل زده کوونکي زخمیان شوي ول. پر دې موقع پولیسو د ربړو ګولۍ او انسو ګیس استعمال کړ. مظاهرچیان ګیله کوي چې حکومت چې د نوکریو ورکولو کمه کوټه سیستم اعلان کړی ده هغه له دوی سره امتیازي سلوک دی او دا اقدام د خاصو ډلو په ګټه دی. له دې سمدستي وروسته د بنګلاديش په لوی ښارونو کې په زرګونو زده کوونکي له کلاسونو بایکاټ وکړ، بې مظاهره او درنې وکړي. په ډاکا کې د مظاهرو منظمونکو وایي چې دوی پر امنه مظاهره کوله چې پولیسو ور باندې انسوګیس او دربړو ګولۍ استعمال کړي. دا رنګه پولیسو د شهر مرکزی چوک له مظاهرچانو څخه د پاکول لپاره د ډنډو استعمال وکړ او په هغه یې تیزی او بوښندلې. مظاهرچان د حکومت هغې فیصلې په غوسه کړې دي چې د 1971 کال د ازادۍ د جګړې پر مهال د جنگیدونکو په خوانیو پوځیانو د کورونو لپاره په اولسی برخه یعنی په سیول بیوروکراسي کې شپږ 50% نوکریانې بیلې کړې دي. له دې اقدام سره به د یونیورسټي له زده کوونکو سره یوازې 40% نوکریانې پاتې سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د امریکا ولسمشر د شام لوري په دوما سیمه کې پر ولسی وګړو باندې د مشکوک کیمیا برت پتراو د دمشق پر ضد د پوځي اقدام دړک اور کړی د خروس په خبرداري اور کړی چې دغه سیوګام به خطرناک نتیجه ولري. ل رپورټونو سره سم د شام پوز د دمشق سره نږدې د یغانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د اپریل ومنټه د کیمیا وسلو برت وکړي چې پکې سلويشت ولسی وګړي وشل سوي وو. د مشالې د انګریزي څنګه رپورټ تراورو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د پوځي سلاکارانو غونډې ته د وینا پر مهال ول چې د شام له لوري د کیمیاوي برید په تړاو به دوی یو فیصله کوي. نوموړي ول چې امریکا به د داسې ظلمونو مخنیوي کوي.
موږ به پرې نږدو چې دغسې ظلمونه وشي. تاسو ولیدل چې دا ډېر ویرونکي دي. موږ به پرې نږدو چې دغسې وشي په تیره بیا چې موږ د مخنیوي صلاحیت هم لرو. دا ځکه چې امریکا طاقتوره ده. زمون هیواد طاقتور دی. مونږ صلاحیت لرو چې مخه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې ویلي ول چې د اپریل پر 8 نیټه د دمشق په اطرافو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر ولسی وګړو باندې د کیمیایي برید ذمہواري پر ایران او روس هم راځي. د ولسمشر ټرمپ د دې خبرې په غبرګون کې د اپریل پر 9 په ملګرو ملتونو کې د روس استازي واسیلی نیبنزیا خبرداري ورکړ چې روس به اجازه ورنکړي چې په شام کې موجود پوځیان له خطر سره مخامخ شي. هغه د کیمیایي وسلو د برید ادعا رد کړه.
په کوم ځای کې چې د کیمیاوي برید ادا کیږي هلته زمونږ ریډیالوجي، بایولوجي او کیمیاوي پوځي ټولګي موجود وو او تصدیق یې وکړ چې هلته هیڅ ډول کیمیاوي مواد، مړی او په هسپتال کې بستر دغه کسان و نه موندل شو چې په وجود کې یې زهرجنې ماده وي. په ډوما کې ډاکټران هم له دې انکاري دي چې ګنې داسې کسان هسپتال ته ورغلي دي چې ادا کوي چې په دوی کیمیاوي حمله شوې ده.
خو هم پرون په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د امنیت شورا په غونډه کې د شام پر ضد د ګډ اقدام ژا وکړ. البته ټینګار یې وکړ چې که ملګرو ملتونه خپل غبرګون ورنکړي نو امریکا به په یوازې سر دا ګام اخلي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا خبرداری ورکړ چې د شام شخړه له ملي او سیمه ییزې شخړې څخه اوس د په وینا و نړیوال امنیت په غواش بدله سوې ده. رپورټونه وایي چې د اپریل پر اوومه نیټه څلوېښت اولسي وګړي هغه وخت د شامي فوج د کیمیایي وسلو په برید کې ووژل سو کله چې د دوما سیمه له یاغیانو څخه د پاکولو لپاره عملیات کول. روس او ایران په شام کې له تیرو اوو کلونو راهیسې روانه جګړه کې د شامي ولسمشر بشار الاسد مهم سفارتي او پوځي ملاتړ کړی دی. په جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونه بیکورا سویدی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مبجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندی 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
پسلور نیمو بجو
د افغانستان د سولې علي شورا وايي هغه پاکستاني علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي د نړۍ د علما په کانفرنس کې ګډون مهم دی. د دې شورا وایند د سیشن بپورز مشال ریډیو افغانستان کې تول چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو د یو لوی کانفرنس جوړېدو په اړه بحثونه روان دي. په دې هم حال کې یو شمېر سیاسي کارکون وايي اسلامي علما د دغه ناستې باید په افغانستان کې د جګړې د پای رسولو په اړه پریکړه وکړي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې
تمه ده چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو یو لوی کانفرنس په یو اسلامي هیواد کې وشي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي ګډون په دغه کانفرنس کې مهم دی.
دی
وایي له بده مرغه ځینې پاکستاني علما د افغانستان جنگ شرعي بولي او مسلمان وژنه ورته جهاد ښکاري. دوی باید د اسلامي نړۍ په ځانګړي توګه د افغانستان له علماو سره کښېني او خبرې وکړي سو په دې پوه شي چې د اسلام په مبارک دین کې انسان وژنه نشته، بلکې دا د سولې او مذاکرې دین دی او جګړه چې د هر چا په منځ کې وي مردود ګڼي.
مردود میشمره.
د پداسې هر کده چې د سولې علي شورا په خبره په افغانستان کې یا هم سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس په اړه ځینې ګامونه اخیستل شوي دي. دغه شورا وایي په دې اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د علماو په ځانګړې توګه د هندوستان د دیوبند، اندونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوي دي. د دې شورا د ویان په خبره په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه د نړۍ د علماو لخوا بحثونه وشي. غلی طاهری هیله مند چې دغه کانفرنس په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. بلخوا ټاکل شوی و چې په تیر میلادي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو ناسته په جاکرتا کې ترسره شوی وای، خو دغه کانفرنس د پاکستاني علماو د نه ګډون له امله تر اوسه نه دی ترسره شوی. د افغانستان دولت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې ډېرې کړي سوله هرې ممکنې لارې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپو فاروق اعظم وایي د اسلامي علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پریکړه وکړي. د وایي د علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو باندې وي او وایي چې جنگ باید نور ختم شي او د جګړې ښکېلې خواوې باید دغه نزاع پای ته ورسوي. دغه په خبره کا پاکستانی علما په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان د جګړې په اړه فتواوي سیاسي وي نو ممکن ورسخه تیر شي. د افغانستان د سولې شورا هم وایي د نړۍ د اسلامي علماو کوم کانفرنس چې ټاکل شوی ترسره شي دوی هیله لري چې په افغانستان کې د ناروا جګړې په اړه فتواوي صادر کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې له تیرو څلوېښت کلونو راهیسې روانې جګړې په لکونو کورنۍ ځپلې دي. دوی کې وه یې د درد او غم کیسه لري. اوس په کابل کې یوه غیر سرکاري اداره دا کیسې په یو ځانګړي انداز راټولوي. د خاطرو په صندوقچو یا بکسونو کې د ترګري قرباني میندې او پلرونه د غمجنو کیسو تر څنګ د راتلونکي به امن افغانستان هیلې ساتي. په دې اړه اسوسیټډ پرس خبري ایجنسی رپورټ جوړ کړی چې بشیر کواشه وړاندې کوي.
فیصل غختل ډاکټر شي. هغه د انګریزي او ریاضي زده کړو فیس جمع کولو لپاره کار کاوه.
کله چې د نورو ورځو په شان یو ماخام په کابل کې ل خپل کور واته نو د مور لاسونه یې ښکل کړل او ورته ویل چې مینه ورسره لري. عدلی حمیدی چې د اوښکو پاکولو او ژړا و درولو کوښښ یې کاوه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي دا یې د زوی سره اخیری لیده کاته و. د هغې په خبره فیصل په خندا له کوره ووت خو څو شېبې وروسته د چاودنې درز شو. فیصل د هغه 15 کلن د تره زوی احمد الله او ګڼ نور افغانان په دې ځانمرګې برید کې ووژل شول. تر دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوریت او بشري حقونو غیر سرکاري ادارې د خاطرو صندوق په نامه یو نوښت پیل کړ. دوی اوس د جګړې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو کیسې او اسناد راټولوي. سلیم رجبی د دې پروژې مشر دی. هغه د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای داسې واړه واړه صندوقونه تیار کړي چې د تیرو 40 کلونو د جنګونو خاطرې پکې خوندي دي. هر صندوق یا بکس چې دردونه پکې ساتل شوی د افغانستان په تور سور او زرغون بیرغ پوښلې دی. خلک په دې توګه دا هیله ژوندۍ ساتي چې ګران هیواد به یو ځل بیا د سولې او امن کور شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې عدلی حمیدی د فیصل په یاد کې د هغه لپاره په ځانګړي صندوق کې د ښیرازۍ په هیله وریجې ایښې دي. کله چې بمی چاودنه وشوه نو هغې کوڅې ته منډې کړې. د هغه زوی له بدنه یې وینې روانې وې چې څو شېبې مخکې دا ښکلوله. عادله یوازنۍ مور نه ده چې له دې درده تېره شوې. په افغانستان کې میلیونونه میندې او پلرونه داسې کیسې لري. د خاطرو صندوقونو د پروژه کې ښځې او سړي راغونډېږي. دوی دوه خطونه لیکي. یو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د ترهګرۍ قرباني شوي کس په نامه او بل د ټول افغانستان په نوم. په دې لیکونو کې ځای ځای د مسکا، ژړا، درد، غم، هیلو او ممکنه خوښیو تصویرونه ښکاري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د خاطرو د صندوقونو دا نوښت ځکه مهم دی چې په افغانستان کې ډیر خلک لوستي نه دي. دا چاره د دوی لپاره د یو بوګنوونکي خو مهم تاریخ د ساتنې ښه لار ده. دا یوازې خاطرې نه دي چې په دې بکسونو کې خوندي کیږي. دلته د طالبانو د ترهګرۍ قربانیانو کورنۍ راځي، یو بل سره د زړه درد شریکوي. د دې پروژې د مشر سلیم رجبی په وینا دا د نفسیتی یا روحي درملنې کار کوي ځکه چې وایي غم په شریکولو کمیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
له خبر ایجنسی د کرکټ ځوان لوبغاړي شین شاه فریدی په وروستي کې یو شمېر ریکارډونه جوړ کړي چې پکې یو په پکې یو لوب کې د کرکټ د نړۍ وتلي لوبغاړي شاید فریدی هم اوټ کړي. د شین شاه د بریاو د پاکستان د نن او بهر د خلکو پام ځان ته راړولې دي. نوموړي له مشال ډو سره د خپلو بریاو راتلونکو په اړه خبرې کړې چې په دې رپورت کې درته منور شاه تفصیل ورکوي.
د لوړ قد کینلاس ہے تیز بالر 43 کلن شاهنشاه افریدی د خیبر ایجنسی لوړګي سره تعلق لري. په ډیر کم عمر کې یې پر لپسې کامیابی ترلاسه کړې دي. نوموړي ته په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم پر ضد د پاکستان په قومي کرکټ ټیم کې په شل اووریزا کرکټ کې د لوبېدو موقع ورکړل شو چې پکې په بریا ورته مشهور کرکټر او د پاکستان ټیم پخوانی کپتان وسیم اکرم د نړیوال ټی 20 کرکټ خولۍ ورپسر کړه. شاهنشاه افریدی په دې 13 پی ایس ایل کې د لاهور قلندر ټیم له اړخه لوب وکړه او په یو میچ کې یې په 3.4 ورونو کې د 4 رنزونو په ورکولو سره د ملتان سلطان کرکټ ټیم 15 لوبغاړي اوټ کړل. په یو میچ کې یې شاهد افریدی هم اوټ کړو او د نړۍ پام یې ځان ته راوړلو. نوموړي په 13 کلونو کې په نیوزیلند کې د 19 کلونو نه کم عمر لوبغاړو په ورلد کپ کې په یو میچ کې د 15 رنزونو په ورکولو سره د آیرلند شپږ لوبغاړي اوټ کړي وو. شاهنشاه افریدی 13 کال په قائد اعظم ټرافی کې د KRL ټیم له اړخه د راول پنڈی پر ضد لوبه کې د 9.5 رنزونو په ورکولو سره په یو اننګز کې 8 کسان اوټ کړي وو. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل لوبې په حق له وویل
څلورم میچ کې ما خپل پرفارمنس غوړ پنځ مول کړو دا پی ایس ایل هسته کې دا یو ریکارډ چې ما قائم کړو. یو نه مخکې ما دوه ریکارډ کړو فرست کلاس کې 8 اوټ پیو اننګز کې بیا انټر 19 کې آیرلند په خلاف 6 اوټ دا مې پاکستان یو هسته یو بالکل شاهد بھائی یو غټ کرکټر دی او ورلد کې نوم دی او شاهد بھائی نغټ کرکټر ځوین چې فین د پاره نشته او هغه وکټ حاصل کړل ما زغ خپل خوشاله شاهد بھائی ما اوټ کړو لیکو ډیر خبرې پښی یو ګراوند مونږ ته نشته د دې د وګړو په خور پاله مونږ راشو دلته ګیمونه کو دغزی نه مونږ کرکټ زده کو پکار دي چې تا وس نظر واچي حکومت شي یو خ ګراوند جوړ شي یو خ اکیډمي جوړ شي ینګستر لپاره شي پاکستان له داسې مخ کې راشي.
دا راز د اسلامي کالج یونیورسيټي د سپورتس اسسټنټ ډایرکټر او د پی سی بی کوچ علي هوتی د شهنشاه افریدی د لوبې پاړوای
کتا سو گورے دا فاس بالران پا دنیا کے کو پروڈیوس کڑے دی خطرناک فاس بالران او ہائٹ فاس بالران نوغه ویسٹ انڈیز کڑے دی نو کتا سو گورے دا ہائٹ ہم دے پاکستان سر عرفان ہم دے دا عرفان نفس بیا پاکستان سر دا یو بالر چے دا ہائٹ ان روان وقت کی دا دا چلک دا ایکسپیرینس لک سیوا جو کہ معشوم دے چے یو فرسٹ کلاس یو لز دولس میچ او کتا سو بیا گورے دا بڑے ڈینجر بالر وی قبائلو کے ڈیر زیاد ٹیلنٹ دے ٹول ٹول فاٹا کے دے کتا سو گورے مخ گرزو پا ٹولو ایجنسیانو باندے گرزی دلی ڈیر لوے ٹیلنٹ ڈیر لوے ٹیلنٹ دا لکان دی پاکی عثمان شینواری گورے عرفان دا باج اوڑو گورے دا سے زائد دا اوڑ دے دا وزیرستان دے نو ٹیلنٹ پاکی ڈیر زیاد دے پا فاٹا کی حکومت لا دک دے چے فاٹا سیکیٹریٹ چے دے نو اگا پکار دے چے دے دا پارا صحیح مانو کے حالے زلیو کی
د شخصي یونیورسيټي سیکاز د کرکټ کوچ روف خټک په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د کرکټ اهالو زالو په اړه وویل
په پښتونخوا کې زمونږ لږه غوندې بدقسمتی تیره شوه مونږ مل حالات سخت راغلل خو اوس سیزن نن وینما نوی یو گراوند دا اسټیبلش شو فیت آباد کمپلیکس مونږ پر بب نیاز باندې کار کیږي او اوس یو بلوم چرته په خوشو کې دلته جوړیږي ورسره او دا اکیډمیا نه چې کومې دي خاص کر اسلامي کرکټ اکیډمي جمخانه شوه دا شمع شوه دا ټول ډېر ینګ لکانې رپروڈیوس کړ په هغه کې رضوان دی په کې افتخار دی په هغه کې شهنشاه دی په هغه کې ریاض او په هغه کې محسن دی زهیب دی حماد حسن او نو ډېر خپل پلیئر را پیدا کړل بس قسمت خبره هم ده او لک هارد ورک دی ټول الکانو ته کول پکار دي چې مخ کې راشي او یو شی دا ورله پکار دی چې د لک ځان اوسه ځان باندې لک محنت وکړي بلکې کوچنګ سټاف دا مینجمنٹ سٹاف تھا پاکستان پی سی بی تھا دادا ستل پکار دی دمن محنت کول پکار دی
شہنشاہ افریدی وائی د راروان انگلینڈ ٹیسٹ کرکٹ سیالیو کے د آئرلینڈ پر زد د ٹیسٹ پر شلو لوبغاڑو کے شامل کل شوے دے او د فٹنس ٹیسٹ نا پاس با پر ٹیسٹ کرکٹ کے موقع ورکول کی گی
دا مشال ریڈیو دا پر میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوسم یو کلتوري رپورت رانجه د پښتنو مېرمنو داسي سنگار تو کېږي چې هم پرناس کوي او هم د سرګل لپاره ترې د درملو کار اخلي کېداسي په نورو ټولنو کې به هم رانجه دودوي خو په پښتني ټولنه کې به ډیر دی ل شزو انجونو لاله رانجه ماشمانو تم په سرګو پوری کېږي او په جنو هیوادونو کې سړی هم په سرګو پوری کوي په بخښي په جنو مواردو کې سړی هم په سرګو پوری کوي بعض مدابط د رنجو پر کلتوري ارزښت رپورت جوړ کړي چې د کمرګولي په شاخ پاله شي
کمرګولی کلونه په خوا دا سندره ویلې وا خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازو قمینان په شوق اوري د تور سترګو دا جادویي حسن شاوخوا درې سوه کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تور سترګو تور رانجه کپوري له یوې تورې بلا پاسې سل نورې حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکونې څو چنده شي رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و یو سپین سرې مېرمنې راته وایي
بازار کې واغسته غونډارې هغه به مې په مندسته کې اوړه کړل بیا به م پهکه کوچ واچول د غوا کوچ به ما اچول بیا به م په هغې لړل لړل چې هغه بهر ته له سپور شولو سترګو کې به م وکړل وخه باینر ور نه کاوله ساز بشولو ورو مشمان لبم کاله را ولا زمار کاوله چغات پشولو بیگم ور سپس والا کاول
په خو به نابیانو ته आवाज پرنجو سترګ نه تورولی بلکې په زنه او تندی به ورته خالونه هم لرنجو سخه وهل یو زلبیس کینسری ادی ته وکیږي
هغه وخت کې دا د ناوین سامان بنو رنج روا غستل په مخ په خال کې خودلو په زنه بم کې خود را په تندی بم کې خدا په سرګو کې بم کړ نه ری ورځ به جوړ کړل دا خسته مینه مینه به کې خدا او د ناوی خایڅ هم دا د شاینه خونه لا اوس چې پیدا شي
په جلال آباد کې د بیبي حواله سي د وزد کون کې وای چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنج پوري کوي
زمانه ستاره اعظم پکور کې زمو مرغان چې د ماشومان ترنج کوي او کله چې زمو سترګو نو بزي زمو سترګې سکه یې سوځي هم دا هم به موږ ترنج کوي زمو مرغان زمو سترګې ورسره کوي
یو تنځوان د اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنج پوري کړي وای چې د هوا په بدلی دوی سترګو وب کولې
زمانه کامران د کله چې کابل ترالم نو تر جال با ته پر څنګه په لار کې راتلم نو لار کې ډیر ګردو نو ماستر کې سره شوی وین کله چې کور ترالم کور کې راتلم نو ویل کته دا سترګې تور کې کې شي د ستار سترګو سرواله خوشي یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وب یا درد یا سرواله تقریبا سره اوس خوشوي دي
درنجو په اړه یو فولکلوریک کیسه هم شته چې دیوی استوري په توګه خلک کاروي وای چې په خو یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی وو د خپل نور وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاک او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دنه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلې وي با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتی چورت خراب شو او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو کله چې یو خیر لور ته د خفګان پوښتنه وکړه اول یې ځان غلی کړ او چې د لور بی صبری زیاته شوه نو ورته یو ویل چې پاچا را ته داسې شرط دیخه چې خامه خوابه پکې پاتې راځم او سر برانه غوسوي د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پوری کړی وو د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته او چې با تدبیر وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
Been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
Arone da char shambe aur khali pawras.
Aur idale mahirawi.
او سم د غړي اخري شیبو تر رسیدلو احمد چازمی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا کړې ده دوی پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د استعفا ورکولو وجه دا ده چې مسلم لیگ نواز او جنوبي پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ آصف کرمانی تېره ورځ په اسلام آباد خبري اعلان ته وویل هغه کسان له ګونده وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نون یې په راتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته نه ودروي د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د راتلونکو عام انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه شولې ده نو مرتي راس په سنباد خبر اعلان ته ویل د ته نشکاري چې راتلونکو انتخابات به شفاف وي نواز شریف په پرله پسې توګه په خپل ویناګانو کې داسې اشاره کوي چې ګواکې پوځ او عدلیه پر ضد لګیا دي خو هغوی دا تورونه ردوي پاکستاني چارواکي وایي په ملک کې د پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره داسې کمپاین پیل کړی دی چې یوه اونۍ به دوام ولري ټاکل شوې ده چې په دې یوه اونۍ کې به په ټول ملک کې 8.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول کیږي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي نړۍ د عالمانو په کنفرانس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستاني عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنه جهاد بولي مهم دی د سولې علي شراویان سید احسان طاهری نن مشال لري ټول چې افغانستان د نړۍ د عالمانو د کانفرنس د تر سره کېدو لپاره چې یا به قرباوي یا به په سعودي کې وسی یو لاړ هڅې کړي روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روغتونه رخصت شوی بي بي سي ویلي چې درې دیرش کلنه یولیا سکریپال د سیسبلیر روغتونه یو امن ځای ته انتقال شوی هغه خپل پلار سرګیس کې پاس لري یو ځای د مارچ پر څلرمه په سیسبری کې د بیهوشي په حالت کې منتقل سیول چې ورسره بیا معلومه شو چې هغه ته له پلار سره یو ځای د اعصابو فلجونکو مواد ورکل سی و. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرونی په پای کې پر دمشق د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید له امله د شام پر ضد د پوځي کاروایي ګواښ کړی دی. ولسمشر ټرمپ دا خبره تیر ورځ ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د لیدو په کتو پر مهال کړې ده. بل په لور سویلی چې د امریکا داسې کړنه به سختې پایلې ولري.
د خبرونو لنډیز مولا مچازمی زخوری دی اومله دی سره د مشال لیډو د نن ورځې نه ساته خبرونی پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ ک په سپو پاتاسې په دې سپو نو ټیوا رادیو واوري. اوس عبدالله کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.